کرایسټچرچ ښار کې د دغه کس لخوا پر دو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل سول او 40 تنه نور ټپیان سول.
مخکخه خزی
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو په سلامونو مول مانځم زفرشته غنی مو د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یو خصوصي مؤسسه مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوې هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پر بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری ته موثب په څه کار کوي او خام په کوم برخه کې کارونه کوي؟
مننه. لمړی خو باید تاسو د رادیو لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید وایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مخته بیایي. د موږ اصلي مخاده ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترم ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي تر څو غوی وکولای شي په خپلو چارو کې تغییر راولي تر څو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې غوی خلکو ته وړاندې کړي ډیر زیات خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره لدې د روس رمرسته کې تر څو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي په مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای شي چې د دې اصلاحاتو لاره بهتر خدمات ترلاسه کړي.
دغه موسمو د کلون راهیسې کې چې فعالیت کوي کوم داسې ځانګړی بدلون مهم لیدلی دی چې تاسو دغه کار ته ادامه ورکړي او وغواړئ چې لا هم خلکو ته پوهاوی ورکړي؟
یقینا لکلونو راهیسې نه چې موږ په مختلفو ادارو سره کار کړی چې هغې جملې نه لکه مخکې مې ذکر وکړه د عدلي او قضایي سکتور سره و موږ مثلا که د لوی څارنوالۍ سره کار کړی د هغوی سره هم د خځو د حقوقو په باره کې او همچنان د فساد سره د مبارزې په اړه وو. مثلا موږ کله چې د فساد سره د مبارزې په اړه له لوی څارنوالۍ سره کار کوو او اوس هم البته کوو موږ د مبارزې سره د فساد سره د مبارزې په اړه خاصې څارنوالۍ ایجاد کړې او د دې خاصو څارنوالیو له لارې مې وکولای سول چې د دوی ظرفیتونه د مختلفو قوانینو په اړه مخصوصا د پیسو د سپینولو یا مینځلو د قانون په اړه چې په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات د څارنوالانو سره موجود او تقریبا زیاتره قضیې د دوی په دغه قانون پورې اړه درلوده. د هغوی سره مو شپه ورځ کار کړی تر څو هغوی وکولای سي چې دولت ته هغه د دولت په اصطلاح عاید چې لوی څارنوالۍ له لارې نه راځي چې هغه د هغو پیسو بیرته دولت ته سپارل دي چې د اداري فساد له لارې نه د نورو کسانو جیبونو ته ځي. په دې اړه مو زیاتو مرستې ورسره وکړې، دوی ته مو ډیټابیس جوړ کړ تر څو کولی سي خپلې قضیې په سمه توګه په ډیټابیس کې ثبت کړي او خپل کارونه په سمه توګه مخته بوزي.
مخکې له دې چې راشو بل پوښتنه مطرح کړو، داغلی ناصری څخه خبر وی چې د اړیکو شمیرې هم له تاسو سره شریک کړم. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې د 0995 او 0825 په دې شمیرو کولی شئ چې په دې ژوندۍ خپرونه کې اړیکه ونیسئ او تاسو هم کولی شئ چې د اغلی ناصری څخه خپلې پوښتنې ګروېګنې ولرئ. اغلی ناصری، د عدالت د مؤسسې په اړه به پوښتنو ته وروسته راشو. لومړی به په دې وغږیږو چې څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړئ؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندارد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندارد چې بهرانیانو دلته کار کوي. تاسو ته معلومه و چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتره قواوې، نړیوالې قواوې، نظامی قواوې ووته. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بلاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندارد کار وکړي په افغاني سطح د افغانانو له لارې، ولی خارجي ستاندارد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده، یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپل شخصي تجربه هم له کلونو راهیسې عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې، همدې لپاره موږ غوښتل چې دا مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصری نو بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، څوک لکم ځخه؟
السلام علیکم. خو جانی تاسو سلامونه وړاندې کوم. حاجی کریم د زابل ولایت نه پاړي کې درته راهم.
مهرباني وکړئ
د ملمنۍ نه زیات ځانه کریم هغه غوري.
مهرباني
نو د ما په تنه د سیوا زکه دغه باندې جوګانې دا به مو سي سي نا دغه دغه حکومت بنسټ شي دا نو ته جوګار دمه ګټه به زم به خور ته نه ستر رسول دې ته په تاوان دې رسول دې زم ما په نظر دې په پټنه دا نو لرم چې ډېر جوګانی دمه ګټه به زم دې خور ته نه رسول دې خلکو ته خپل ځان ته رسول دې دا په منه مونږه کوله.
ډیر مننه تاسو ته ژوندې وي.
مننه کوم حاجی صاحب کریم له زابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم. دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوي دي له کلونو راهیسې، او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولي یا به تاوان رسولي. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو، او دا موږ تاسو ته ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې، یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره، د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالی مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسې مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې، او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولی سي چې له نورو خلکو سره مرستې کی. موږ چې هغه خپله وجداني او ایماني وظیفه وه، هغه مو ترسره کړې او ترسره کوي، او تر ډېره حده مو د خپلو کارونو له لارې یا د خپلو زده کړو له لارې د خپلو تجربو له لارې د دې محترمو ادارو سره مرستې کړې دي، او د هغوی هغه بخشونه یا هغه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغو نتیجه موږ ته همیشه مثبته وه.
بله اغلی ناصری، دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي، کومې مؤسسې چې جدیږي او په اساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي، وروسته وروسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولی چې هغو ته ورسیږي؟ بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټولې هغه مؤسسې یا انجوګانې چې کار کوي هغوی د خلکو په ګډه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري، او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله ان جی او یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري، د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د زکه د غیر دولتي ادارې په حق له تاسو ته ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یوې برخې سره د یو لاندې مودې لپاره کار کوي، ولی خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې، او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د تیوي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وي چې هغه اوس موجود هم نه دي، ولی دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه. ولی خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري، او فکر کوم چې ټول مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني بلې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه مهرباني.
له محترم میلمنه څخه مې دا پوښتنه ده، چې د خپلې زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي کې نه دي کړې؟ او بل پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دې پوښتنې که جواب راکړي زه به له دې څخه ډېر مننه.
سید ډیر مننه ژوند دې وسه.
محترم اورور د زابل شاجوی څخه خپل نوم دې معرفي نه کړ، خو په هر حال زه به د اورور خطاب درته کوم. له پښتنې نه دې مننه. ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي، او په اداري برخه کې، یعنی ملکی اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدې درسي نصاب برخه ده. موږ تاسې مکتب او پوهنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي. لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسو په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی یم، او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړی می وای هغه می ترلاسه کړی دي. او په دې اړه چې لما سره ما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي، دواړه کار کوي وروره، هم نارینه او هم ښځینه کار کوي، او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، چې د پاغې کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي. فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري، لري کته ست معلومات وی ته چیرته لوستي وی اوریدل وی خځه د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي حتی ل نیم نه ډیر 55% نفوس د افغانستان خځه تشکیلوي نو خځه په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري هم د ژوند حق لري نو د لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه
یو ټکی ته مخکې هم اشاره وکړه آغلی نصری چې خلک کافی معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې موسسه کې کار کوي که په دې اړه ووایه کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ
معلومات نه درلودل په هر حصه د ځوان کې فکر کوم چې لویه ستونزه ده یوازې د ښځو لپاره نه د نارینه لپاره د ټولې ټولنې د افرادو لپاره او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلی ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده موږ الحمدلله په افغانستان کې رادیوګانې لرو تلویزیونونه لرو نورې رسنۍ لرو چاپي رسنۍ نو هغه کسان چې نسي کولای چې چاپي رسنۍ نه استفاده وکړي ویل ولي اورېدلی سي او لیدلی هم سي او د موږ تاسو رسنۍ هم په کافي اندازه خلکو ته معلومات خپروي په مختلفو مواردو کې ولې معلومات نه درلودل فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه ده اما دا چې معلومات څنګه ترلاسه کړو او څنګه معلومات پیدا کړو دا هغه څه دي چې موږ باید په زحمت وباسو کوشش پی وکړو موږ ډېر په لرې پرتو سیمو کې د موږ خلک ښځې وی کناری نوی عموما معلومات ته دومره لاسرسی ځکه نه لري ځکه په خپل ژوند کې پر ورځنیو چارو کې ډیر سخت مصروف وي هغه دوی دومره زیات اهمیت لیک لوست ځکه نه ورکی چې لیک لوست ته لاسرسی نشته زیاتر خلک به سواد دي مګر رادیو یا تلویزیون لري کولی شي کافی معلومات ترلاسه کړي خو ته مخصوصا زیاتر معلومات دوی د حقوق په اړه ډیر زیات ضرورت ستاسو ته باید ویلري عموما په لری پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جمعهتونو له ملا صاحبانو نه ملا امامانو نه ترلاسه کوي نو فکر کوم چې دا یو لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې غوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي
بله ولې اړیکه برا واخلو مهرباني څوک لکم زی سخه بله لګ مې اوري فکر کوم اړیکه پرې شو به هم راځي ته چې اغلی نصری تاسو وویل چې د عدلیه وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي دغه کار مو څنګه دی تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي هغوی ته د قانون په اړه په هنه ورکوي کنه کوم خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار
بالکل مختلف موارد دي مثلا په دینه موارد کې چې ضروری وي البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي دغه ادارې سره پس لدې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوښه خبرې کېږي د هر ادارې وی د غوښه خبرې کېږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي بیا موږ د غې ادارې سره په تفاهم کې دغه مسایل په اړه چې غوښه مکتوبایز په دې اړه سره مرسته وکړي موږ سره مرسته کوو مثلا که غوښه ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کو او بیا غو پروګرامونه عملي کو موږ په مغه برخه کې تم راسته کو کوغوی فرض کوم وغوړی چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي د غیر لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې سره مرسته کو او کوغوړی چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده به وغوی مکتب پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړي کله چې موږ هغه ارزیابي کوو د ارزیابي په نتیجه کې چې یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي بیا موږ په ښه توګه کولی شو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارتخانه یې په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولی شو چې مرستې وکړو.
تاسو سره چې کوم کسان په دې موسسه کې کار کوي دوی په کومه برخه کې زده کړې کړي دي؟ آیا دا پخوا چیرته ترین شوي اوس دلته راغلي چې نورو کسانو ته یا دغه درې ادارې چې تاسو یادې کړې دغه ادارو سره په ګډه کار کوي او دوی ته مؤثریت رسیږي څنګه؟
بالکل، کسان چې ما سره په افغانستان د دولت موسسې په تشکیل کې په چوکاټ کې کار کوي دا ټول هغه کسان دي چې لوړې زده کړې لري، تر مستری هده پورې لوړې زده کړې لري او په د ظرفیتونو په لوړوالي کې پنځلس حتی شل کلنې تجربې لري، لس کاله پنځلس کاله حتی شل کاله تجربې لري او دا تجربې هغوی په داخل کې او په بهرنیو هیوادو کې ترلاسه کړي دي، یعنی په ډېر مسلکي توګه هغوی خپلې برنامې مختبیایي. یو شی غواړم زه تاسو ته اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې له دولتي ادارو سره کار کول د یوې داخلي ان جی او لپاره اسانه کار نه ده. دولتي ادارې اوس تر یو حده پورې په دې مسله باندې بالکل د نتیجې ته رسیدلي دي چې هر څوک چې د دوی سره کار کوي باید له یوې خاص ظرفیت نه برخوردار وي تر څو بیا د دوی سره کار وکړي او د دوی ظرفیتونه لوړ کړي. نو په همغه حساب باندې د موږ افراد ټول مسلکي دي په مختلفو برخو کې، هر برخه کې چې مسلکي ډول باندې خپل کارونه مخته بیایي.
آیا دا کسان قراردادي ډول دي که چیرې هم د تل لپاره تاسو سره کار کوي؟ فکر کوم اوریدونکي لرو، اړیکه بر واخلو. مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
زه د تاسو نلمنیه تاسو ته سلام وایم، آباد له سلام از لوګر نه خبرې کوم. زه د تاسو نلمنیه نه دا سوال د جما چې دا د بندیانو د ښځو په باره کې تاسو کوم کار کوي؟ تاسو د قضا کې کار کوم؟ دا سره وروره یو سړی ولا سکاله بندي بیا وروره ښځې او بچان وال چې هلته اسکار سر ته ولاړې خبره ته دا قضاوت ته دا د بندیانو ښځې وروره سوال کوي په سړکو کې ناستې وو اته بچان تر تاوي تا نو څه رقم خدمت ښځو ته کړی ده؟ دغه د ما غوښتنه ده چې وروره یوه ښځه چې ښځه سوله که هغه د هر چای باید چې وروره په حقوق خو ولري بس وروره هغه بندي خو د نیم ساعت د پنځلسو دقو د پ خپلو بچانو سره وګوري. سم نیمایي افغانستان د ګناه بندیان دي. دغې دغه دپاره ما تاسو ته زنګ وهلی نورم په مخه ښه.
ډېره مننه،
ډیره مننه محترمه وروره چې لوګر نه دې اړیکه نیولې وه او ډېرې ښې موضوع ته دې هم اشاره وکړه. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل هیواد او دا اوس هم په جګړه کې ښکېل ده او هره ورځ د افغانستان د حکومت ډیره لویه حصه هم د توجه هم مالی برخه هم د قوای بشری برخه په جګړه کې مصروفه ده. یو هیواد چې له جګړې نه په د تیرېدو په حال کې وي هغه خامخا له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې کله چې زیات منابع د یو حکومت د یو دولت په جګړه مصرفیږي هغه نسي کولای چې نور منابع نورو برخو ته که هغه د توجه له لحاظه وي، که هغه د پرمختګ له لحاظه وي، که هغه د نور امکاناتو له لحاظه وي هغه وړاندې کړي، چون ډېرې منابع په جګړه کې مصرفیږي. موږ تاسې خپل هموطنان وطنوال له لاسه ورکوو هره ورځ د یو عسکر او د یو سیمنصب په توګه. د تاسې موضوع ته چې تاسې اشاره وکړه هغه ښځې بندیانې دي، دا دقیقه ده چې د افغانستان بندیخانې د افغانستان هغو خلکو ته هغو وګړو ته چې جرایم یې ترسره کړي وي او بیا په بندیخانه کې وي هغوی ته په سمه توګه رسیدګي نسي کوی. یو دلیل خو یې ما مخکې درته ذکر کړ چې افغانستان د جګړې نه د تیرېدو په حال کې ده، نو ځکه نسي کولی چې په کافي اندازه نورو برخو ته توجه وکړي. د موږ بندیخانې په افغانستان کې د یو خاص تعداد یا ظرفیت لپاره جوړې وي او د کلونه کلونه مخکې جوړې وي. د هغه ظرفیت نه لکه د کابل ښار زه به تاسو ته مثال درکم چې د یو لک خلکو لپاره جوړ وو اوس پکې 15 لک کړي یو میلیون خلکو لپاره جوړ اوس پکې 15 میلیون خلک ځوان کې د ټول افغانستان د موګه د کابل پل چرخي زندان د 15000 نفر لپاره جوړ مګر اوس پکې 15000 بندیان موجود دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 15000 بندیان 15000 قضیه لري او دا بندیان په مختلفو قیدونو باندې هلته دي او یوازې بندي خانې نه دي. موګه کله چې یو مجرم گیر کیږي یا هزار کیږي هغه اول پولیس نیسي یو څه وخت بیا د پولیس سره یې هغې نه وروسته بیا نظارت خانې ته لیږل کیږي هغې نه وروسته بیا زندان ته لیږل کیږي. زندان ته البته په نهایي مرحله کې چې محکمه جرم پرې ثابت کړي هغې وخت کې زندان ته ځي. دا چې یو خو تعداد د زندانیانو په زندان کې ډېر زیاته ده یوه ستونزه ده چې البته دولت نسي کولی په کافي اندازه ورته توجه وکړي. بله موضوع دا ده چې موږ رښتیا هم ښځینه بندیان په ډېر تعداد کې لرو او بدبختانه موږ ښځینه بندیانو لپاره یوازې په کابل کې بندیخانه لرو، په ولایاتو کې نه ورته لرو. له بل اړخه تاسو که فکر کوئ چې په افغانستان کې باید ښځینه او ته هغه لازم مخصوصا خزینه او بندیانو ته هغه لازم خدمات وړاندې سي کوم چې په طبیعي توګه باید یو د بشر حقونه وي او یو انسان ته باید وړاندې سي او دولت هم په داسې حال کې وي. له بل اړخه موږ د موږ بې سوادي کچه هم په ډېره لوړه سطحه ده. د موږ په ولایاتو کې زه فکر کوم دغه محترم ورونه چې زنګ مروي شاید دوی به هم لوغو جملې نه کسانو نه وي چې خور لور به مکتب ته نوی لیگلی غوی باز دکلی نوی کری او زینو ای بلکل طولوی نه نی بای لیگلی نو مگ با پا کافی اندازه نه دکترانی لرو نه با انجینیرانی لرو نه با معلمینی لرو نه با مدافع وکیلانی لرو تو تو که ولی چی دیدو غخز و خزایا پا خپل وقت پا خطوگ تر سرکی.
بله وردی که برا وقلو لخوستا مهربانی توک لکم زی سخا.
بله علیکم.
سلام علیکم. علیکم سلام توک د خوست
مولا غوانم د خوښ مستر سره مستقیم تماس کړم.
مهرباني افغان صاحب
زما په تل خو د شایع دغه مؤسسه په خوښ کې وجود لري او په تل دغه چې دغه ملمنه په څه ژبه باندې خبرې کولای شي.
ډیره مننه. مخکې له دې چې اغلی نصری دي پښتنې سره شو پښتنو سلته مطرح ده، تاسو د زندانیانو سره او په زندانونو کې هم یو پروګرام درلوده، فکر کوم چې تاسو کار کړی دی، هغه په کومه برخه کې وو او کوم کس ورور چې د لوګر اړیکه نیولې وه هغوی د هغو سوالګرو ښځو په اړه وویل چې خاوند یې په زندان کې شپې ورځې تیروي، که چیرې د هغه په اړه توضیحات راکړي چې پخوا په کومه برخه کې کار کړی او اوس هم غواړي چې زندانونو کې کار وکړي که نه.
موږ یوه رښتیا هم یوه پروژه درلودله په پلچرخي زندان کې او دا پروژه د دې لپاره وه چې د هغو زندانیانو سره چې په زندان کې د هغو تروریستي جرایمو په نتیجه کې بندیان سوي وو د هغوی سره د هغوی د په اصطلاح طرز تفکر د اسلام په اړه ورسره مو کار کوو. البته هغه کسان چې موږ استخدام کړي وو چې دوی سره کار وکړي او دوی ته د دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي په اصطلاح او یا د دوی هغه طرز تفکر ورته سم کی هغه دا ذهنیتونه ورته سم کی هغه دا خپل هم کسانو چې په شرایطو کې په اسلامي زده کړو کې ماستریګان لرلې ډاکټرګان لرلې هغوی د دوی سره د یو کال په ترڅ کې کار کوو او تقریبا 200 زیات کسانو سره موږ له نږدې کار وکړو. چې موږ په هغه وخت کې په اسلام معلومات هم ترلاسه کړل دغه دا و چې هغه څه چې دوی ته ور زده کړل سوي وو د اسلامي تدریسونو یا درسونو له لارې هغه د جهاد مثلا د جهاد یا مختلفه معنا دوی سره وه. کله به چې پوښتنه ترې وسه چې ته جهاد تعریف کړه هغې به په یو مختلف ډول تعریف کړه، ولې هغه درست تعریف د جهاد به بیا د موږ د همکارانو لخوا ورته تشریح کېده چې په تقریبا موږ اوس هم علاقه لرو چې په دې اړه باندې کار وکړو، مګر فکر کوم چې اوس لږ ستونزې ډېرې دي، فکر نه کوم چې موږ په دې اړه باندې بیا وتوانیږو چې له دوی سره کار وکړو. بله پوښتنه مو د ورور نه چې د لوګر نه چې زنګ وهلی وو هغوی د هغو ښځو هم د بندیانو ښځو په اړه وویلې او هم د هغو ښځو په اړه چې خاوندان یې مېړونه یې په بندیخانو کې دي. موږ په حکومت ما مخکې ذکر کړم موږ د دغه محترم ادارو چې په تلیو قضایي برخه کې کار کوي د هغوی ظرفیتونه لوړوو، بیا مستقیما د بندیخانو سره کار نه کوو چې مثلا د قضیې د زندانیانو مختبوزو یا د مجرمینو مختبوزو په هغه برخه کې کار نه کوو، ولې د ادارو سره کار کوو تر څو هغوی وکولی سي په هغه معین قانوني وخت کې قضايا
عدالت
تامین شي. یو بل ورته خوست نه پوښتنه کړې و، فکر کوم یو د زده کړو په باره کې و او یو د ژبو په باره کې و. محترم ورور اول افغان صاحب، اول خو مننه چې زنګ دی وای. زما زده کړې تر لیسانس درجه پورې دي او په اداري اماکې مې زده کړې کړې دي. زه په پښتو ژبه تیمورنۍ ژبه مې د خبرې کوم، په دري ژبه مې خپل تحصیلات ټول په کابل کې البته ترسره کړي، نو دري او پښتو ژبه باندې په مساوي توګه تسلط لرم. زه په انګریزي ژبه هم خبرې کوای سم او هم په کار کوای سم، مطلب په دې برخه کې مې هم زده کړې کړې دي. اردو مې هم زده ده او ډېره لږ روسي مې زده ده او لږ ترکی مې زده ده.
اغلی نصری، فکر کوم به هم یو اوریدون کله رو اړیکه برا واخلو، مهرباني
کوم زه دوه خبرې ورته کوم.
څوک نو مو ته کوم څه خماري کني بلده د رادیو غږ مو لومړی خاموش کړئ، بیا وروسته خبرو ته به ادامه ورکړو.
لوګر نه خبرې کوم، لومړی مې خبرې وکړې، ما به چې ویلې چې دی او بندي واته زمني زغه خدای چې شای کولای چې غوته روزي لکومه چې دغه د لپاره دولت دې خلکو سره کومه کاکای ده کنه ده کړی دی ویلې چې قضا کې امنو ډیر سم نیما افغانستان به ګنا بنديان دي بسرو راول دي موږ یو کلیوال بندي د مدرسې دې لپاره
مننه له دغه وروره چې به هم له لوګر اړیکه نیول وایو بل اړیکه هم راخلو. مهرباني څوک لکوم زی څخه بله مهرباني
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شوه. درنو ریزونکو چې اړیکه نیسې سم وخت غوره کړی تر څو کولی شي موږ هم ستاسو غږ په سمه توګه ولرو او تاسو هم هغه پوښتنه چې کوي ځواب یې په سمه توګه واخلي، ځکه که پوښتنه سمه مطرح نشي خو خامخا ځواب هم نشي اخیستی. هغه ناصری، هغه ورور چې له لوګر اړیکه نیولې وه، خو هغه مسأله ده چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ او موږ هم نن ستاسو په فعالیتونو غږیږو. راځو دې ته چې تر عدلی او قضایی کار چې تاسو اوس د عدلی وزارت او ستر محکمې ولوی سارنوالي سره په ګډه مخته وړي، داسې کوم بل کار مو هم په خوا تر سره کوو چې اوس دې تر غلی یا د دې رښتې څخه خلاف و چې اوس تر کله به او دا کار تر سره کوي؟ آیا داسې دوامدار کار دی کنه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامدار کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداري په برخه کې اداري ما په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسات چې د بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي، دما مسؤلیت رهبری ده د مؤسسې د کارونو د پرمختګ او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبری مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافي دانش لري، په لوړې زده کړې لري او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مخته بیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری یو څوک برنامه مختبیایي د ټول مسائل مخکې د سیسې په د افغانستان د عدالت مؤسسه کاریا پایل کما او د تخبل مسولیت واخله مو مختلفه سم. ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې په افغانستان کې کار کوي په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه و. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره لځنه یو جدا ډپارټمنټ یا ریاست یا برخه لري چې د غیلاري نه استفاده کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا 4 یا 5 کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا عملری شاید دما مؤسسه یا دما انجیو با مختلف و برخو که کارو که مگر ترسو چه مکول ایسو ادامه ورکو خبل کارو تا انشالله ادامه بارو
دقا مؤسسه مو پکم مناطقو که کار که ویزه که غورور چه ده خوست هم عدی کنی ولی وی وقت نیده و چه خوست که هم تاسیه ای کنی
جواب برنکه بعد بختانه مگا پا ولایتو که دفترونه نلرو مگا یوازی پا کابل که دفتر لرو مگر پا ولایتو که پا مختلف ولایتو که مگا دی مگا همکاران دی چه حال تا کلم چه ضرورت وی لمگا سرم رستی که وی دورور تا چل خوست زنگ ویلی و زوی دوی تا نمره ویلی سان سپا دی نزدی وقتو که مگا دی دو برنامو سر انشال خوست جو چه اغای دواره دی وزارت دفاع سر دی ما تاست مخی هم ذکر رو که چه مگا دی فساد اداری سر دی مبارزی پا برخه که یو طولانی تجربه لرو کاری تجربه لرو مگا هم دوز دی لوی سرانوالی سر دی نظامی څارنوالۍ سره موږ همکاري لرو او د دې څارنوالۍ او د دفاع وزارت د محترم ادارې په مرسته موږ مختلف ولایت ته ځو او په مختلفو قلو اردوګانو کې د فساد سره د مبارزې په اړه له دوی سره همکاري کوو چې هغې جمله نه هم زموږ په پلان کې خوست ولایت چې انشاءالله په آینده یوه میاشت کې به هلته هم خپل برنامې پیل کړو
کله چې ولایتو ته سفرونه لرئ د خلکو برخورد تاسې سره څنګه د خلکو چلند تاسې یوه میرمنه یې د یوې موسسې په راس کې کله ناکله حساسیتونه په ځینو سیمو کې کوم میرمن سره چې موږ خبرې کړې هغوی ته پیښ شوي دي
دوه مختلف ابعاد دي یا دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمه دی زکه په کابل که همیم لده سه شعنو سره مخامخ کیگم او که ولایتو تا سفر کوم هم سره مخامخ کیگم یو خو داده چه بدبختانه پا افغانستان که او شاید دای و نرایوال موضوعی نه یوازه دی افغانستان موضوعی پا نورو هیوادو که با شاید تردغه ها ده حلوی چه التنو اوز بیا حقوق مساوی دی ولی داغه ذهنیتی تفاوت یا د افکار و تفاوت چه ده نارینا و ده خزینا و پا منز که موجود ده دانو بیا پا نریوال سطح بنده یو شنده تاسی که پا ده نری پا نور حوادونو که مو گره ده خز و تعداد با ده رهبری پا سطح کم و اینه غمره چه ده نارینا و تعداد ده یا پا نریوال سطح هم که تاسی و گره پا ادارو که ده خز و ونده وندی تا په کوم سترګه کتل کیږي د غوی استعدادونو ته صلاحیتونو ته په کوم سترګه کتل کیږي نه دا بالکل نړیواله موضوع ده افغانستان کې مغه حالت دا مې یو حالت درته تشریح بل حالت دا چې افغانستان سره لدې چې له جنگ د تیرېدو په حال کې ټولنه ده سره لدې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي سره لدې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده ولې له دې سره تاسې یو شی وینئ او هغه یو احترام ده هغه موجود ده او هغه تاسې که هر چېرته ځئ یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم احساسوم مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم او یو پوسته موږ هلته تلاشي لپاره دروي هغه عسکر وي که سایمنصب وي که هر څوک وي حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران هستم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتی چارو کې زه فکر کوم چې موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټول ته مساوي سترګه باندې وکتل سي نو ځکه وایم چې په افغانستان کې دا دوه حالات نظر ته ریګم هم په عین زمان کې احترام وینم هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټول نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي یعنی یو نو تاوتریخوالی یو نو تعصب د هغه سره هم مخامخ کیږم
کله چې په افغانستان کې د یوې موسسې د مشرې په توګه یوه ښځه کار کوي طبعا له ستونزو سره مخ کیږي هر هغه کس چې د یوې ادارې په راس کې قرار لري هغه له ستونزو سره مخ کیږي خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ستونزې ډېرې دي تاسې کومې ستونزې لیدلې دي ځکه چې نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخ ته وړي کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي
سوزی خوب هر برخی که مخکی ورته اشاره وکړه دا موضوع بالکل نړیواله ده، دا یوازې د افغانستان په ښځو په نارینه وو پورې اړوند نه ده. او فکر کوم دا طبیعتا د ذهنیت چې څنګه د یو شي سره خپل په اصطلاح عکس العمل ښکاره کوي هغسې یو حالت ده. ستونزې خو همخاسته او ولی مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخته بیایی، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرئ له ځان سره تر څو کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ. چون د ما مسؤلیت هم همدا ده چې زه ستونزې حل کړم. د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي. زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کړم. او زه کوششم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کړم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل کړئ.
یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی.
سردار ولی ننګ ما ده خاص کو نن.
مهربانی وکړئ ننګ صاحب.
منوانه ما ده پښتنه ده کچته ده طالبان سره رسول وشي، نو تاسو را کوم اندخنې موجود چې دا کوم په مختګونه چې خزو کوي دا کوم ازادي چې تر لاسه راولې ده دا کوم خل چې په نظام کې اوس موجود دي، نو دې سره به
بله ډیر مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم سردار ولی ننګ صاحب، مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د خبرونې ته غوږې له خاص کونړ نه. تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو او